نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي او ری چې د افغان پر محلي پولیسو د یوې نړیوالې ډلې د انتقادونو په انتقادونه راپورته شوی. البته دا ډله وایي چې په افغانستان کې چې پر افغان پولیسو ورستر بلې د افغانستان حکومت اتکا کوي، دا پولیس د خلکو په زورولو او د غرض له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې ښکېل دي. پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی به حامده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان بامیان ولایت به سبا په رسمي ډول د سارک د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اویا کسان نیولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر وینا څو واره مختل شوه. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني مېلمانه او ډیپلوماتان به په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادۍ راډیو ته وویل داوی دا غو نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2018 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یې یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړې چې په کابل کې د 2 عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې 10 موټر او 9 وسلې هم له قاچاقوړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمېر مهر پر مختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام پاوی ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاری کویل 15 انډسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاری د چک خبري اژانس ټي ټي کې ته وویل هیواد د دغو وسایلو د روزنې لپاره یو شمېر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړي دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې سمیع الله شینواري 3 لوبغاړي، محمد نبی 2 لوبغاړي، میرویس اشرف، یمین احمدزی او رحمت چا یو لوبغاړی سوځولې دي. دغه څلور ورځنۍ لوبې سبا پای ته رسیږي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختل شوه. روحاني د تهران په جنوب کې د خمیني په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیز خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحاني وینا ګډوډه کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغو ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه د وی امریکا شعارونه ورکول. د ایران سخت دریځې د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جوګپوړي استازي په واشنګټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوها کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي.
will be a long-term campaign. Aspects of it.
دا وای دا یو د مبارزه ده دا سې برخې لکه د دایښ د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخت اړتیا پیدا کړي خو موږ کولی شو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هېوادو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ایتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبې شوې کښتۍ له ځایه مخ په ښکته 115 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو 15 مړې لیسنده راایستي. یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل شوي دي په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وسپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته خلاص رسی پیدا کړي غواړي اوښتې پاسنی اړخ یې سوری کړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د چهارشنبې په ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړي دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسی کودرین ویلي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د الکسی کودرین په وینا علت د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیو ټیټېدل دي. کودرین تېره ورځ په ماسکو کې د روسیې فدرالي شورا ته دا هم ویل چې تېر کال له روسیې 150 میلیارده ډالره وتلي دي او روان کال به له 100 تر 120 میلیارده ډالرو بهر شي. روسیې د مالی د پخوانی وزیر په وینا له هیواده د پانګې د ایستلو مسؤلیت تر ډیره د خصوصي سکتور په غاړه دی ځکه چې په روسیا کې کار نشته. کودرین له 2000 تر 2011 کلونو پورې د روسیې د مالی وزیر و. او وروستی خبر دا چې د لاتویا دفاع وزیر ریمونز ویجوینز د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لاتویا پارلمان ولسمشر انتخابوي. ویجوینز له 100 رایو څخه 55 رایې اخیستي. وروسته تر دې چې د رایې نتیجه اعلان شوه ویجوینز ویل چې زه به تر 7 ساعته وکړم چې د لاتویا امنیت ښه شي او د ټول هیواد اقتصاد ته به هم توجه وکړم. 48 کلن ویجوینز د چاپیریال ساتنې انجینر دی او د 10 کلونو په مخه د لاتویا د چاپیریال ساتنې وزیر پاتې شوی دی. د دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناکه او په جنایتونو کې هم لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم محلي پولیس د په ناوړه چلند تورن کړل.
اگر انداز ما پیه اونجا تکاوی جور کرده که این بنام پلوچرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمینی دور میکنه مردم از زده زده میگه.
در اولس جرگه داری پلاوی وای چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمیر ځوانان د سوریې جګړې ته استوي.
ځوانان درته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزه خپل سره دوی د ایران ته د ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
په کابل کې له څو ښوونکو سره چې د حکومت له خوا وضعیت د نه پاملرنې په خاطر اعتصاب کړی او د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي هم غږېدلی وو.
ما تقریبا 2 سال کار کړی ده و اشفاق در اته سوید ما ماشت او لس نفر فامیلی.
یا افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2 اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقونو او ژوند رنګ او د ژوند په شیبو کې هم دا موضوع څېړل شوی چې آیا تر اوسه له سپینو زرو څخه په کالیو کې د ګاڼو په توګه کار اخیستل کیږي.
هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما ادب خوښوي چې دا پنځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو سره.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورستر بلې ډېر اتکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. یو شمیر دغو ملیشو یا محلي پولیسو چې شمیر یې 10,000 ته رسیږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړي دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړی تښتونکو، د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پولیسو اخیستو په اعمالو کې لاس لرلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نورو ملیشو په داسې حال کې ورستر بلې ډېرې اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت 3-6 چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 140 میلیون ډالر دی. د راپور له مخې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمیر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي په راپور کې دغه راز ویلي چې د دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کړې او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچې شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. د جنډات په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم څمود مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محلي پولیسو له بد چلند څخه سر وټکو ویل چې دغه پولیس په خلکو ظلمونه کوي او په زور ترې پیسې اخلي.
امیر کله ما ارباب قریه هستم، کله سیاست خاله است.
د وایي زه د کلي ملک یم. په کلي کې 300 کورنۍ ژوند کوي. ټولې دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنه کړي، هغوی یوه تکاوي جوړه کړې ده د پل چرخي په نوم. خلک هلته غورځوي او په زوره ترې پیسې اخلي او وهي ډبوي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د 350 ملکیانو مړینه تثبیت کړې چې د حکومت پلاوه دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوې نه دي او یادونه کوي په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې وه. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو وړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت خراب کړی دی، د هغوی شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمیر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د یوې نظر پوښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دوهم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي مؤسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شیبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې 100 یو مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې لمخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقوقو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبودیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسا ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل،
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي، دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده، یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبره ده چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجې ډېر په ځان راوځي، نو په ځان مانا ده چې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ شه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وویشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 23 مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب و جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت دغو ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزلو لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز پروګرامونه هم فعال کړي دي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې راپورته شوی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ګواکې افغان ځوانان د سوریې جګړې ته یا هم د منځني ختیځ نورو کړکیچونو ته استول کیږي خبره نه مني او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، اوسمهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب جذب د کال لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپله منځ خبرې شاهد یاستم، سوریې په مورد باندې دا خبره تایید ومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د ځینو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي. د کورنۍ لګښت یې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهېږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ کې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اندېښنه څرګنده کړه چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر ځوانان جلب و جذب کوي او د سوریې جګړې ته لیږي. که تاسو هم په دې اړه نظر ورکوئ، کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د افغان بي سي ماته سوه اتل شمېرې له لارې پیغام راواستوئ او هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب د لاندې خپل نظر را سره شریکولای شئ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل په یو شمیر خونځو کې په لزګونو خونکو له یوې مودې راهیسې اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي. تنخوا یې هم ډیره کمه ده چې دوی نشي کولی په دغې تنخوا د خپل ژوند هغه اړتیاوې پوره کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یوه خونځي ته ورغلی، هغه خونځي ته چې پکې یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی او ښوونځیو ته د تدریس لپاره نه ځي.
هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي، د زده کوونکو معنوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې، تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده. خو سیاد ماحول په یادونو کې سوځي. د کابل د گزرګاه د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پریکړه کړې ده. له دوی څخه د دوو تنو ښوونکو، ښاغلي سید عالم رحماني او اغلی همیرا، د زړه یو یو درد اورو.
ما تقریبا 2 کال کار کړی ده او شپږ درو اته سوې ماماشت او لس نفر فامیلی.
د اول کې شوهرم بود، زندگی ما خوب بود، به نظم بود، به حساب ماش خودمان بود، ما شوهرم بود، تفلای ما خورد بود.
دون ما شکایت سیم هیچ چیم نکید. د لباسو ته ما وګوره، اولاد ما بهتر ده. بعد در شی درو یا وسره غوندی بیګه. یا کوم چې مشپینځي، ادم سر ول اغوندی، کوم سر ته خدمت مشپین و نه غوندی. خو به ګورې ستره کم.
مخواستم خیاطی کنم. به حساب می ماشه کې بر مال فعلا دولت نمیداد، ما زمي خیاطی خود پیدا میکردم. باز برم دو زمان تکلیف پیدا شد. تفکیف مورای گردنم نزدیک شد و همچنان دستایم هم بایش درد و برپایم هم درد پیدا شده.
زوندم ندکسته وی سی مو گویش پلانه وقت مو زوند که و هم دقا دی کچالو و زوند و لغه وقت تا دوست وقت نمو قهرمانان دی کچالو ویو
میکتان مادر ما در امتحان کامکور بخاطر که موفق شیم ما باید آمادگی کامکور ما رو شامل کنی. ما گفتم بچم نمیتونم، ما ترکه آمادگی کامکور خیلی پس ما چی رو بخوریم؟ این تکلیف مریضی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگر کنم چی شد آدم بی خانه و بی جای نمان.
براتم گفتن داد چه څنګه اده پیمان کړی وعده کړی په کمپاین کې وایي چې به دا وکم لو وصلو چې خبره چې یو هم نه دفجه کړی
به حساب ما سرپناه نداریم. خودم خو زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی، حداقل در آینده تا تکلم خود تضمین شوه.
دا اوس پیرن اده ولار وسه صحت را سره دی دکاندار ته بده څو نه قرضاره
خونځي ته تک را تک خو تش ټولګي او د وایسکل د عربو بی ځای ستړي کول. د استاد سید عالم د گاوند دکاندار خبري هم اورو چې استاد بیا پورته خولتند او عجز ولاړ دي.
ما نوم د امام حسین مینوم د خلکو چیرته وای دا استاد سید عالم تقریبا لس کال وکي او ما د بلاس بیا یو کال یو نیم کال ما سودا به من نکړه په دل بل څانه وړه ولا که دوه کال وکنه پیسې روانه سره سوال تقریبا شل زره زیات کم د سی ډیر سپ بیا بوله غیر هغه ما درته ویل چې ولا ان دوه لاره کم کی زبر دې میاس میاس خلاصم بیا میاس میاس نسو اوس پرون هغه څوش په مخ کې تقریبا 2000 روپیه بیا بیا وخته بیا 5000 روپیه ورکه مې کوم چانه قرض کړې مو ته راکړې.
خون کی تدریس ته تیاری نیسی خو آیا درې وخت چای او ډوډۍ به د کچالو دې پوخانی اتل ته څه انرژي ورکړي؟ ژوان همدا دې چتيري کی شیبه په شیبه اوړي بس همدا لکه د همیرا د کتابونو پاڼه او هر پاڼه د دې معلم د ژوند خراتلون کې زمسمه کوي.
د هغو خونکو څرګندونې مو واورېدې چې اعتصاب کړی خون ټولګیو ته د تدریس لپاره نژي وایي چې حکومت تر اوسه د دوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. کمه تنخوا باندې دوی نشي کولی چې د ژوند اړتیاوې پوره کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کنفرانس په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کمیټه هڅه کوي د افغان ښځینه ورزشکارانو شمیر هم لوړ کړي. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خند سره مخ کړی دي.
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه د کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره پیل شوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی وو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12,000 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي. په کابل کې 2 تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
غلم بلغمن په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډیر ستونزې او بل خپل د ورزش د امریت لخوانه دي ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زنو حمیده د سکندر ولایت کوم خبر شته توسل د مرکز لپاره سہولتونه ډېر خو په کندر ولایت کې کوم د دې څخه یو سہولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرین چې موږ په خپل کندر ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کوم دی په خاطر باندې.
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته نیمه بجې شوې. وړاندې اوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره مخ په وده ده. دغه راز په پاکستان کې د وروستیو د ولسوالۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو شخړو په باب هم راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو، خو اوس حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل شوې ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمن په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړي دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبه دوهم پړاو نن پیلېږي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي جان آلن په واشنگټن کې ویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه د ډوبه شوو کسانو د موندلو لپاره په ښکته مخپخکته 115 مایله ساحه پلټلې. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه 455 سیلانیان سپاره وه. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د روسیې د مالي پخوانی وزیر وایي د روسیې اقتصاد له یو ښکاره بحران سره مخامخ دی. او د لاتویا دفاع وزیر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د غرض د ازادي راډیو مطالب په فیسبوک هم شته. د فیسبوک لاره د مطالبه په اړه نظر هم څرګندولای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ځینو خندونو سره سره مخ په وده ده. افغانستان او پاکستان په وروستیو کې په خپل منځ کې سوداګری راکړه ورکړه په لارو کې د خندونو د لارې کولو لپاره یو لړ ګامونه واخیستل. د دواړو هیوادونو سوداګر وایي که سیاسي او هغه خندونه چې له تجارت سره اړه نه لري نوي ممکن دي دوه هیوادونو راکړه ورکړه نور هم زیاته شي. تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری راکړه ورکړه تر هغه څه چې اټکل کیږي خورا زیاته ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د مالونو غیر قانوني وړلو راوړلو او قاچاق او د محصول نه ورکولو د افغانستان او پاکستان د تجارتي راکړې ورکړې د غوړېدو مخه نه ده نیولې. دا خبره د سه‌شنبې پورس د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ په ادارې کې د ارزیابۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه. دا غونډه افغانستان ته د دې کمیټې د غړو تر دوهم سفر مخکې وشوه. د کمیټې د رئیس سناتور محسن عزیز تر مشرۍ لاندې په غونډه کې په دې تاکید وشو چې باید د غیر قانوني او بې محصوله راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي چې افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مال له پاکستان واردوي.
د افغانستان زیات تکیا په پاکستان باندې ده. د ورځې له 100 تر 1000 لاروي پورې له پاکستان څخه راځي. یعنی په دې کې خوراکي مواد، غذایی مواد شامل دي. زمونږ بیا چې دی هغه له افغانستان او پاکستان سره دی. یعنی زمونږ پخوانی مارکیټونه پاکستان او هندوستان دی.
د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ ادارې د اورګاډي په پټلۍ د دوه هیوادونو د نښلولو او د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه وکړه چې سوداګر له فزیکي حضور پرته په دواړو هیوادونو کې خپل کارونه وکړي شي. دوی د هغو خنډونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه چې له سوداګرۍ سره اړه نه لري. ښاغلی غازی خیل هم دې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ځلې د افغانستان او پاکستان سوداګري اړیکې د سیاسي مسایلو په وجه زیانمن شوې دي.
خو کله کله دغه تجارت اغېزمن کېږي، هغه د سیاست ښکار کېږي. کله چې د پاکستان د حکومت سیاسی اړیکې له افغان حکومت سره ښې نه فوراً په ترانزیت باندې، په تجارت باندې، په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نور موده مخکې تاسې په یاد درلودل چې په کراچۍ کې د افغان مالونه ډېر منفي تاثیر وکړ.
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دوه هیوادونو د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدو نور امکانات هم شته، نو د دې لپاره چې له دغو امکاناتو ګټه واخیستل شي پکار ده چې سیاسي او نور خنډونه له مخه وایستل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمېر ګوندونه تور لګوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسوالۍ یا د بلدیو لپاره ټاکنو کې د دې ایالت حکومت درغلي کړې ده، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې استعفا ورکړي او د یوې موقت ادارې تر څارنې لاندې دې بیا انتخابات وشي. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې په درغلۍ تورن کړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ او بلدیتي ټاکنې د یو موقتي حکومت تر ادارې او د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر مستقیم سر لاندې بیا ترسره شي. اسفندیار ولی دا غوښتنې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې له غړو سره تر مشورتي ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیتي ټاکنې ترسره شوې. دا ټاکنې هغه مهال لنجمنې شوې چې د عوامي نېشنل جمعیت العلماء اسلام او نورو ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم ایالتي حکومت په ټاکنو کې په درغلوي تورن کړ او د پراخو بې نظمیو یادونه یې وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د برخلیک په اړه له نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به ټول ګوندونه وروستۍ پرېکړې ته سره ورسیږي. نوموړي همداراز په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان لخوا د بیا ټاکنو ترسره کولو د اعلان په غبرګون کې وویل، زه وایم چې صوبایي حکومت دې ژر تر ژره استعفا ورکړي. ما تاسو ته په ډاګه وویل چې د کوم کور څوکیدار په خپله ووایي چې په کور کې غلا ما کړې، نو آیا د دې څوکیدار په شتون کې د هغه کور حفاظت شونی دی؟ نو بل خو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عوامي نېشنل او نورو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ تور نه ردوي او وایي که چیرې د ټاکنو په اړه کوم ګوند شکایت لري، نو یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یا هم د پاکستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل،
مونږ د خلکو حقوق نه دي خوړلې، نه مو لوټ مار کړ دی، نه د قوم پیسې خوړلې ده، په څه باندې استعفا ورکړو؟ ګډبر چې چا کړی دي د هغې خلاف تحقیقات کوو، انشاءالله هغې ته به قانون مطابق سزا ورکړو. دی نه نور زیات شفافیت څه کېدای شي چې زمونږ د سټیټ بلیټ څه خلاف الزام راغی او هغه باندې اف آی آر شو، هغه جیل ته لاړو، نو دا فیصله خو به نور عدالتونه کوي کنه.
د تیرې میاشت په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي او د سیمه ییزو حکومتونو ټاکنې ترسره شوې چې د لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې په کې تر دې دمه د دې ایالت واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې او تر ټولو مخکې دی. د یادونې وړ ده چې په دغو ټاکنو کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی او وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې وې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته تر دې دمه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیسم المدی. احمد زیسم محترم، شرغلاست. ښاغلی احمد زئی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د جنمنسو کسانو حقوق په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوان باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی یعنی ضرر لیدلی دغه کسان کوی شي چې د خپل د زیان د جبرانیدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژني چې د هغه تعمینېدل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو پنځمه ماده هم همداسې یوه ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې ایس ادارې ته ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بې له دې نه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، دې ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي چې د دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکې د دې تصرف ویشتي د یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه کوي. په بعض حالتو کې انسان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دې څخه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې د مجرم په صفت د باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، د پولیس د رسنیو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا یو رشوت اخستین په صفات یا د اختلافګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچیر تشریعي د رسنیو دلارنه، د رادیو دلارنه، د تلویزیون دلارنه، یا د ورځپاڼو دلارنه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني. یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسارې وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بې له دې نه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسا یواله یا په دالاس یواله
و باندې نورو موږ حکومت خایښ نورو چې موږ وو باندې باندې بس
لیکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي، یعنی هغه کسان چې بی ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت صف کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې صف کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوند محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمه کې اقامه دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چیرې یو شخص هغه اقامه دعوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه د اساسي قانون په 15 ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي د اقامت دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال یې درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبي یا هغه د ځمکې اسکلار له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده. داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران خسارې وکړي. زه هیله مندم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د 15 ماده د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړی قانون زرتزر جوړ شي، تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملس.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د مینې تګی دی خیرا درته کوینا. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. هیله من یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده او سامور سره شته چې بزنی شانه ته ورکشي وي، اما اوس یې هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د جرمدار کالو لري حتما ادا په خوي چې ادا پینځګونه او سلسله او ټیکه ور سره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مخبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼي جوړې دي، دا غاڼي به چا استفاده کولی او اوس یې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکي له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا پلاس راوړل شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. په خوابل سپینو زرو څخه ځانګړي خیخي او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر 19 پیړۍ پورې دوام وکړ. له هغه وروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼي جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کیږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر بخارۍ سره مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسنکي لیما شګیواله وایي چې لسپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر بخارۍ سره یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو غانی دی د خصوص لپاره مخصوصا چې کله چې واده کې یا هم چنان واده کې محفل تزي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډیر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګول لري، غوګالۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه په خو به میخک هم لرو د چې وس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالیږي. زما مور سره خپل د سپین زر سیټو چې لرو دی اوس هم سره شته دی چې ځینې شیان یې ورک شوي اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د اغلی لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي او مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما وراندار ته ورکړي او یا هم کمی لور ته یې خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زرو کیفیت چې دی جګ دی او همدارنګه قیمت یې جګ دی، هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي، هغې وخت کې چې درانه شیان یې ډېر خوښېدل چې سپین زر اوس کیفیت یې ښه دی نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زرو نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړ کړو هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه حتما خوشحالی گی، باید ور سره سره سر هم باید ور سره وی، اوس خو دواړه غواړي کنه، هم باید سره وی هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکو نونس کل نه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکی ترې جوړیږي، بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته دی، لاکټونه او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړیږي.
روبینه د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. د چې خځې پاولی او پایزیب ولې کاروي زواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلی ودیږي حتما به د پلار لکور نه پاولیدار کمی سولري. هغه کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د خطر چې دا کمیس لا خسته شي او ډېر دروند وي. اوس هم په ډېرو سیمو کې په ډېرو ولایتو کې حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته ده چې د پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه نجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولیو چې دا سره واغوندي دا ډېر ښایسته آواز کوي چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شرنګ ډېر وي او دا ورسره لا ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکو فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې. هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او منور ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا شي وزېږي نو د هغه په سینې کې ورته بندوي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم خو پاکي ډېر سپېڅلی ښایسته ښکلی ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي دی هغه بازو باندې هم بندوي چې هغه د زخمی غږ ونه وکړي دې ته خاطر هم.
نوموړي وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کېږي، بلکې په هند کې هم کارول کېږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصتا په هند کې د سرو زرو پرتله باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمي ډېر کارول کېږي چې خاصتا ښځې په ټیکې کې، په بنګړو کې، په غاړکې کې، په زیبو کې ډېر استفاده کوي او په ډېر خاص مهارت سره غمي کې کارولي دي. او دا یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامېګانو ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتماً به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نه شي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي.
عادل یو لوغ ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم. هغه کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان. هغه ډېر خوند کوي زما په ګوته او هغه هر سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نه و. هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړي او په سپینو زرو کې به چې جوړوله. هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دي. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي. نو خلک اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي. دغه سپین زرو ډیمانډ یې لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښت توکی دی خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه وویل
یاره جی سپین زر چې کوم دي دا ډیر خلک استعمالوي یا لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښوي. یورپ ملکونه شو دا انډیا ملک شو پاکستان شو دې کې سپین زر ډیره ویلیو ده. لکان ته ګوتمې ځان ته جوړه یا کړۍ ته جوړه یا لاسونو لپاره ته کړۍ جوړه غاړې لپاره ته کړۍ جوړه یا بٹنې ته جوړه یا اکثر دې جوړو کې استعمالیږي. لکان دې لپاره هغه ته سټټ وي په نستونو کې استعمالیږي. او یو دا دغه دې چې په سپین زر باندې نظر ماتم کې یو بل د سرو په نسبت باندې ویلې کې چې سپین زر سړی اچولې شي او سره نشي اچولې. نو په دې دغه باندې سړی دا ډیر زیات خوښي.
ته په خپل باندې د سپین زرو ګوتما یا کړه استعمالې کنه؟
یاره جی ما خپل ځان ته یو امیل ته جوړ کړی دی زنجیره چې هغه دوه تولې دی او یو ګوتما در سره هغه مې ته جوړ کړی دا ډیر زیات ګنګمین پکې لګیدلی دی او ډیره مزه کوي هغه چې واچې. نو
یو بل اتلس کلن ځوان چې د سپینو زرو ګڼې خوښي دي وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی کتلې مېم دی ډیر خسته دی زین باندې جوړې شوې دي او ډیر وخت تر مونږ کرا پاتې دي. اوس رواجونه دي څوک سپین زر نه استعمالوي. هغه وخت ته لري چې سپین زر خلکو استعمال اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دي. په خا خو د سکارو چې بس په 2-3000 روپۍ به ارڅ کې د اوس یو توله سره چې دی په شپږ 5000 روپۍ دی له خلک غاړه دی خو غیر خلک غاړه نه دی.
درنو اوریدونکو نننې خبرونه هم دلته تمامه وو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا. های ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نی بابا مما نی سسنی نی سا سسنی نی مما بابا نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا چتوبے پتواف کی ماتولا چتوبے پتواف کی ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا. دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا. پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا. پتر خوبو کی بوئی دا کوثر نشتا. ہے ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساکی نن دې په پیاله کې جوهر ناشتا ما پنی نی نی ما پسا سا سا ما پنی نی نی ما پسا سا سا مرے مرے سانی ددنی نی سا مرے مرے سانی ددنی نی سا سسنی نی پپا مما دے دے سسنی نی سا سسرے رے مما پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا مستی وا کا ہستی دوالا پرتی سوے تو مستی وا کا ہستی دوالا پرتی سوے ہائے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبو کی بوئی د کوسر نشتا ہائے